د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د دوونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سب خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شار زافر وايي هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د نجونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانه یا خپل ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو ځانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جینت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د پنښه شوو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزیشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ده چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22مې نه تر 23مې پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره کتنې مخکې خبر وړاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړخیزو اړیکو خبرې وشي، خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمني پرون جمعه د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانې او بي پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین ترڅنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري یاست، د پښتون ژغورني غورزنګ ویلي دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه، په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سره عالم مومن دلته په سټډیو کې را سره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه ته اول خره غلاس کلمړی راته وویل چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لسو بجو پیل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدونکې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شاوخوا څو منټه مخکې ما د خبریال سره په سیمه کې چلته کې ریګیلل مکه موجود دی، د جرګې ځای کې موجود دی، دغه سره زما خبرې وشوې. هغه و چې جرګه دوی ویل چې لس بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلی دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګران شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه پخپل هم دغه خبر وکړه چې یوازې د 15 واره د پولیسو لخوا په دې باندې برید وشو. په دې څو ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تنبوان خیمې هر څه وسوځول. نو دغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خو د دوی دغه سه څلور کسان هغه وجل شول، څه باندې لس جوبل شول. نو دغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو سره خبرې وشوې، نو هغه ویل چې کومو د هرې ضلع لپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغه سه د خیبر پښتونخوا چې کوم مختلفې ضلع دي، د هر ضلع لپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغه سه د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا یا کیمپونه جوړیږي. نو دوی و چې دغه ټول کیمپونه بلانه دي برابر شي، بل دوی دا ویل چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو. نو په هغه باندې بعد د هر سیمې چې کوم ستونزې دي، کوم مسلې دي، کوم خلک لا درک شوی دي، کوم خلک وژل شوی دي، دا غوی ډیټا، دا غوی معلومات په هغه خبري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې خړې دي بیگانه وخته، او دا غي غګونه موږ سره هم شته چې هغه وي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دی ورپرېخي. سیتي مخ کې سوځولیو، مات کړیو، وړیو ته، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه ورپرېخي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، دغه سره موږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دی هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغه سې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته 600 خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشنی ولا هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا اتیا کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د ځنډولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما تاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د ځنډولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخښنه غوښتله چې موږ دا انتظامات په وخت ونه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار و لومبای ورځ ما دوی دا مخکې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبای ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به بیا موږ یو کمیټې ټاکو او یو قرارداد به مخته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست ته کړو. نو منظور پښتین پرون ویلې بیګانه وخته چې دا د لومبۍ ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یوه ورځ باندې کوو، او لکه مطلب دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په ډا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا به نن موږ په یوه ورځ باندې کوو.
یعنی جرګنه غزول کیږي،
جرګنه لزنډول شوی نه.
بل د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دغه وجه دغه چې تاسو پته چې نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګی او دوی باندې دوی تخندونه جوړی، نو بل خو بیا صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دی.
یعنی څو ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت دی نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولیز مبارزه باندې د دوی نه تختیدو باندې د سیمې نه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي او دوی په فور شیډول کې چولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولای، نو هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا بندیز وسیز جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره ده چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ته ویل چې پنځه واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنې حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره عالم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د جوړېدو له وروستي حالې خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. نن په دې خبرې کوم چې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره مېلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته خراغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري ورته احترامات تپتي مو ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي څه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په ژوند کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیارې نه، د وحشت او د بې وزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد دې ښه شاید او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباه کېږي. داسې قصې د سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې تاسو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کړته واضح کړئ، کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خدغه 15 سال وی خلا یا سال وی خلا خدای خالق کم زیات مونږ وینو صدقه به اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپکیدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سه چا خبره ده معلق غلط کې پری خود رسول پیشرفت نسته ترقی نسته کار نسته جوان نسته د ټول لاملونه د جنگ و د اتفاقی و د بدبختی و دغه سه هغه لاملونه لري زو دا وایم چې که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاس اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی مهم د یو مملکت ملي منافع ده ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بیچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي خو موږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي په اروپا کې همداسې دا بیچارګان خپل مسله کې کار نشي کوی مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي تحقیر کیږي وژل کیږي یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي دا ټول د جنگ عمل دی نو په اتفاقی کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي ملت تباه سي بې عزتي لاس نه راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به نو مخبلوینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسټر ګوینه
bale تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او تیریا حقوقی اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وزکیږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې نه سه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون تر اپیخیږي رامست راځي فقر دی فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیخی یو بل باندې دوام کوي یا انت فاميلي مشکلاتو یعنی طلاق نیسی یو خزه راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا میړی ورته وایي سره سره نشو کوي جوان وکم بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوسه حامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي نو دغه علت عوامل دی متاسفانه افغانستان دوه شان دی زیات یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی خزای او بخیز زیات سی وی دی بخیز زیات سی وی دی فقر دی بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي دغه علتونه دي
bale قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
کله محرومیت شي محرومیت خلک ضروري مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه وختونه کوي یا خزه د خلکو وختونه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راځي مراجعه کوي پیسې میرا که بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي دغه هم روحي مشکل لري هم ذهني مشکل لري هم فاميلو ته جنجال پیخي هم تولون ده هم محاکم و ده هم خلق ده طول ده جنجال پیخی
دست یا موضوع سی را منزده سوی ده لحقوقی ارخه آیا بیا تاسو لارو تا پیدا کرده ده حل او که همیشه پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده
نه خود دست دری سلسکره ده دوسیه محاکم و تزیب محاکم و که دری لاره ورته خواهی یا خوب لاره ده دست که تاسو غالی مسلحین و تلاش ده مسلحین خپل تاسو منز که یا حکم بیاو خواهی یا حکم دبل خواهی دوی سی ده موضوع سیری گوری صلاح تخلی ده طرفین اونه بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یا فیصله و که ده دیر خلاره ده که پودی که یا مشکل ده ده طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی یعنی تو موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی یعنی متاسفان یا نیم خلق دست دی سه وجدان هم سهی وجدان نلر یعنی عدب داده سه یا بل خواه تباکهی خرابهی که دست خلقی سه پا دقه موضوع که پوه هاو لری حقوقی پوه هاو لری وجخه وجدان هاو لری یا دقه موضوع درکی ده الله لپاره او ده یا مسلمان ده حل مشکل لپاره دوی پده که میانجیگری که خامخا نتیجه خیر از امون معمولا تجربه لرو محاکم پا دیست دیر وقت نیستی یا کال یا نیم کال این تا دری و سالو کال پوری وقت نیستی
دی افغانستان خلق تر دیر چه تا دیر زیاد ارزښت ورکی محاکمو تا او که دوی کینی دی سپینگی رو پا منز که دخپل فیصله حل کهی دوی تا چه زیاد تر ارزش لری
نوز خو متاسفانه دا محاکمو وضعیت لکه خنه ده گودی سه تراکم در قضایه زیاد دی مشکلاتم زیاد دی قضایه سه تل محاکم ترازی ما نوبت که شود کیږي ډیر وخت نیسي، یعنی داسې خلک دي چې وخت دونه نه لري چې دوه درې کاله یا څلور کاله دې ته کینی او ودرېږي چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نور هم لري چې محاکم ورته هدایت ورکوي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکوي چې تاسو لاړ شئ خپل موضوع د مصلحینو له لارې د سپینګیرو د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډېر فایده کوي. په دې سره طرفین نشي کولی چې نه خوادي خزان وکړي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي هماغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کېږي. خلک دې ته ډېر خوشحاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وه په ګټو باندې خبرې کوو. له کوچنۍ ګټې نیولې ورو ورو ورزو لویو ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي.
نړۍ کې څو ګورو څو څو رقم هیوادونه لرو. یو ډېر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکې ته وګورو غرب ته، بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته. ملت په دې معنا چې هر قوم هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړی دی یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي چې ملي منافع څه شي، مطمئن مثلا ټول یو تعریف درته وکړي، یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي او پر مطلب ژوند. دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري، ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، ژوند ښه ژوند ولري، مراقبت وکړي. او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا وروسته بیا چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی یې لاد دا چې دغه خلک ملت جوړ شوي دي، اتفاق کړی دي، اتحاد کړی دي، ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف شي او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې شي هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي هلته داخلي جنگونو مو سودان کې ده مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تاریخ لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې، ناپوهي ده پکې، نادانی ده. تر نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مخته نشي تلای، هغه مملکت نه کامیابیږي، مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس وګریوانه مشي او نشي کولای ځان خلاص.
بله، راځو حقوقي برخې ته. یو وګړی څومره د دې حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي، دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه که موږ تعریف کو ډیر موارد دی. یو مورد هم دغه تاسو ویلي هم دغه ماده، یو مثلا دغه تعلیم چې دی، دانش چې دی، دغه پرمختللي عصري علوم، یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برا خبر شي، خلک بیا پیږي چې زموږ حق په مملکت کې څه شي ده او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې ده هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او دې ته باید اولویت ورکو. او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډېر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق. او هر وګړي چې دغه نه محرومیږي په دې معنی چې دی باندې یو جبر دی، دی باندې یو ظلم سوی دی، دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهدافو په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کولی چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران کریم شان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي، باید خپل موضوع په صلح او ورورولي کې حل کړي، دغه مشکلات حل کړي. یعنی د احکام دی، د امر دی، د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو، اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړی یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه هغه د خلکو نوښت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار ده، یو استعمار ده، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ په وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق میو جوان انسان په خې شکل سره مختتله وای، مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای، مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په موضوع کې نسیا ماستری لري، یا مثلا یا ډاکټر د طب دا، یا انجینر دا، یا فکر کاوس حقوق دان دا، یا بل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی، او دوی شرعي انساني اخلاقي حق د سبات ورته غسري، یعنی واخ ورته ورکړ سي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سي ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سي ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ، پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او د دغه د انسانانو د حق صدقه هغه ده اهل کار اهل ته نه سپارل کیږي. دا یو نوې اتفاقي ده، یو نوې اتحاد منځ ته نه راځي. یعنی په دې معنی سي یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوي، مک هغه اداره یا هغه مدیریت مقصد ته نشي رسوي، خو پیږي چې بحران منځ راځي، اداري بحران منځ راځي، حقوقي بحران منځ راځي، طبي بحران منځ راځي، اقتصادي بحران منځ راځي، هم هغه علت او عوامل دي چې نو بي اتفاقي منځ راځي، عقده منځ راځي، کینه منځ راځي، نو خدای نه خاطر جنگ منځ راځي. سمختم د سم منځ راغلي او خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسرولولو لپاره مجبور دي چې یو سره صدا وکي، یعنی د چا خبره غږ پورته کی او خپل حق لاسرولول. دغه مشکلات مونږ وینو همیشه سوي دي، همدغه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي، یو څوک د دې لامل کیږي چې بي اتفاقي راولي، په منځ کې جار او جنجال راولي. دا کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ، دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بے سواد دي. کله یو کس بے سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی، هغه نه پیږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ بوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سوي ویلي و چې اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو چې هغه بیچارهګان صلاحیتم دونه نه لري، خو بیا هم خیر تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک دي چې سوادم لري، ژوند فکر کوي چې منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک ډیر لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ولنه پښتنه وکړي، په بار وکړه تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي ودي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوای سمون مثلا د دې قومي بل خوای وي، د دې قومي دا یو خو بل خو نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایئ چې ډیر دردونکي دي، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه، مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري، ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي، یعنی ورنه بد نه وړي. هم داسې برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی چې د شبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلی هم از همزبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني، نو شبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده چې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې، یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګوره په افغانستان کې مثلا هر چی د چزار سي، مثلا کلمن ته دي، کلوګر ته دي، ک پدخشان ته دي، ک بنشیر ته دي، خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه محروم غونډه حالت لري. دوی ک باندې ک جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، تخپل مطمئن اوسه ک ډیر شخصیتونه لاسته راځي، ډیر مملکت پرمختلل به وکي، او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه نه راځي. خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، اهداف لري، ژوند جوړي. دغه سي متاسفانه دغه شان ما سوي له ټول مونږ متاسفانه محروم سوي، او دغه سي یو قصې دین، او خدای تعالی مونږ باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته دي تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم به اتفاقی ته لمن وهي.
دغه هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسيږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو، عمق نه لري مثلا دغه بیتفاقی ته د تعصب ته، دغه مملکت مثلا یو وایي زب خیما بل وایس نه زخه ما ځان برتری او بل د خوخه یې زینه د ټول نه پورته يم دغه د جهالت نه خده د ناپوهی نه خده او د شرمساری او د مسلمان خصوصا د انسان کار نه ده انسان مثلا بل انسان منی وای یم تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی انسان ده مونږ باید سه رقم کی ک انسانیت ولرو ک اسلام ورو ک قران منو ک د الله تعالی فرمانونه منو ک د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه مثلا د ما یو هلمندی ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد بعضی احساس کوم ک پنچیری ته رسیږي ک لوګری ته رسیږي ک مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسودت مونږ مکلفیت دی دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کارونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنې ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک او خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر د خاين خلکو د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه مونږ زخمونه وو کو دغه وطن دغه بیچاره خلک تر مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک وزوب رسول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصولو دا وایي مده خلک ستونه توان لري دغه سر گریبان ته لکته کی او لکو شرمېږي لکه جارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورثه تعهد پدی کې وصول نور مملکت سره خیانت نه کوو نو خلک سره خیانت نه کوو انسان پر سترګه ورته ګورو د مسلمان سترګه ورته ګورو دا غا چا چې دلته مملکت کې حق لري که مونږ دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو که ازبک لرو هر څوک پدی کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کړي وطن سمسور کړي مملکت د دغه بدبختیونه د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدی کې مثلا د افغاني کډلار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګره تا ګوري هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د نوم پاسپورت وګره په دنیا کې د ټول نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په $1000 یو $1000 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دردونه مونږ لرو ستر سبا مو وایو نه د خلاصي هدف می داده چې د ټول هغه ورونو هغه خويندې سما غږ وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو ست سلويخ منزوس کله د وطن تسغامل د دې لپاره یو تعهد وکي نور بس د الله تعالی د وردار سي د لکه شرم وکي لکه حیا وکي د خپل هیواد سمسورولو د جوړولو او ساينو د خلکو لپاره به ذکر وکم مونږ د ديني ارشادات او لوجه حتی حق ملل کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملل بدی ور سره وکو
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې لمک سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي ومه ورځ خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکته لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي کوتره څلمړې د ونې د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کومولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د خلکیا په موضوع کې او د بشری مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د پاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغه سي اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر استازو را بلل جرګه در نه کوو او امنیت به هم شل زره قبایلي ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ولې مینه خو اوره
د بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري. تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چارې پر مخ یوسي چې امریکا یې د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقونو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تعین او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خودل هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نورو هیوادونو اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نورو ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمی یې دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر افعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا یې د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پام ونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان په اړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنونکي وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو تر څنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی، او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دالیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو یې تروسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي، طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوي بلکې د روسیې پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپلمنځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې ادعا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارونکي وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تروسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کیږي زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې هکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته آزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله، اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداری ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابلل لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی و، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوئل کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونیور یې ختم کړای او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوه شو خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه رخصتی پوښو بیا دزم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکسي زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې منیو خو چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځل د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توان هم کړای یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړای یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مینې خو اوره و خبر پختون ها پولیس تم واری دا هلته اینه ما سره هستیم دلته پر ایلال مکه تنازم دا دلته مې سره خبریم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم وره اینه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلاره
او پر دې کوم ته پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خوروپوي دا تو ناموس خوروپوي ځکه چې په ټوله پختون خو کې دا عزت ستوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو لهذا زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړې او ژوندای باندې کو د دوه جنازې را ما ورته د دوه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ له دې ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دلته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
دیورند د کرغیړنې کرخه آغړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استابلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوزي استابلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي اسټبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لوی ملی حادثه او د دغه لوی افغانی جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره چې مته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکر په ښکر شوي دي چې د سیمې د باثباته کېدو څرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېیمې نړیوالې جګړې امکان نه ښیي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تېرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه مېلمانه پکې وزر شول. په وطن کې میشتو سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینهوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تېرولو او انځورونو اخیستلو تر څنګ د خوښیو د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونو شیبه په شیبه خپاره شول او مینهوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینهوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتي او داودي حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کمو خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو، خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. مې چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړې، وایي له بده مرغه په نشۍ توکو له روږدېدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وختې، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړی، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مخ خاوره شوي دي. او تېرونی بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یوروزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې تشریح شوی و، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان و پوښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم داسل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیه او نموي خبر کم. سکال در رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا را بلل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پایله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کانی زیرمو مستند سازی وکړي. دې جرګې ته خیبر در ځکه انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتاري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ورپرېښودل کېږي. دا به یوازې نه لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ کلداری نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلداری ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوي دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزۍ په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندلې چې لکه دن وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور توکي موندل شول. موندل شوی توره د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پرې لګېدلې ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر جمعه له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیره وي.
و ما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ